تانو ته امر کړی چې خپل کورونو ته د نه ورځي ځکه چې د نورو ټکانونو خطره اهم شته.
د مشال ریډیو خبرونه کې درته فرخنده اسد د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو پانی ته چور شئ نو د غلطه کې نور ډیر خوندور پروګرامونه، ویډیو غانې او تصویرونه هم کتلی شئ. ورزو د پاکستان د کورونې ورسپانو په لور چې په خپل اداريو کې په کوم موضوعاتو خپل لیکنې خبرې کړې دي، په اسلام آباد کې زموږ خبريال سراج ظهیر د زنو اداريو مهم ټکی راغونډ کړی دی او تاسو ته وړاندې کوي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورسپانه خپل اداري کې وایي د پانامالیکس په معاملې باندې د امریکای بیان د توجه وړ دی، چې پکې ویلي دي د پاکستان د جمهوری حکومت وزیر اعظم متعلق فیصله که اولس په خپل وکړي نو ډیر بخوي. د اداري په وینا کې وکتل شي نو چې کله هم په پاکستان کې دا قسمه معاملې راشي نو هر څړی پکې خپل سیاسي بازار ګرموي، او دا اوس چې د پانامالیکس معامله راغله او په دې کې د یو شمیر نورو پاکستانیانو په شمول د وزیر اعظم د بچو نمونه هم راغله نو ټولو سیاسي ګوندونو په وزیر اعظم باندې ګوتې پورته کول شروع کړه. اداري زیاتوي دا وخت د پاکستان ټول غټ غټ سیاستوال لندن ته تللی دي، او ښکاري داسې چې دا مسله په لندن کې هواری دل دي او هر سیاستدان په لندن کې خپل مفادات لټوي. اداري اخري کلی کې باید چې ټولي مسلې هم په پاکستان کې هوار کړی شي او ټولو سیاسي ګوندونو لپاره اتفاق سره یو غوړ احتسابي عمل شروع کول پکار دي، ځکه چې دا وخت یو مکمل آزاد او خپلواک سیټ اپ ضرورت دی. د کوم مشر چې د الیکشن کمیشن د مشر پرنګ په اتفاق رائے سره ټاکل کیږي نو پکار دي چې د ملک احتساب د هر چا کیږي او دغه بیا سرتا ورسول شي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل اداري په پاکستان کې په پولیو باندې لیکلي او وایي چې لسو کالو راهسي پاکستان له خپل خاورې د پولیو رنس ختمېدو لپاره اقدامات کوي، خو تر دې دمه په دغه مقصد کې کامیاب نشو. اداري وړاندې لیکي په پاکستان کې د پولیو رنس نه کب کېدو یو شمیر وجه دي، چې پکې د مور او پلار انکار او بل پلو د پولیو د ډلو ځینو علاقو ته نه رسېدل. همدا وجه ده چې نن د نړۍ نظر په پاکستان دی چې دلته ولې دا رنز نه ختمیږي. د ادارې په وینا چې په پولیو ساسکو باندې د کوشش وروستو پاکستان حکومت تیر کال د اگست په میاشت کې د ستنو په ذریعه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول پیل کړه، او د دې پیل یې له بلوچستان وکړو. خو مونږ یوازې هیله کولی شو چې په پاکستان کې د دې عمل نه د پولیو مخنیوي وشي. ادارې اخر کې وایي د بل ګیټس د پولیو د مخنیوي لپاره کارکونکي فاونډیشن په دوحه کې ویلي دي چې له پاکستان او افغانستان بعد کال 2019 پوری د پولیو رنس ختموي، خو ځمکني حقاق بل سوای. نو په داسې صورتحال کې خدای دې وکړي چې د دوی دا پیشګویی رښتیا ثابت شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان ورسپانه لیکي د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو په برخه کې ځینې مهم خنډونه دي، چې پکې د پاکستان سیاسي حکومت، پوځي مشرتابه او د هند د نریندرا مودي حکومت شامل دي. بلخوا فرایډي ټایمز مجله لیکي ځینې خلک دا نظر لري چې په افغانستان کې به روان کال د طالبانو د پسرلي عملیات زیات خطرناک وي. د دواړو لیکنو ځینې مهمې برخې درته زموږ همکارا انیس اجمل وړاندې کوي.
ډان ورسپانلی کې د پاکستان او هند مذاکراتو گیر چاپیره تل درې طاقتونه ګرځي چې غور کولو ته ضرورت لري. په دې کې یو د پاکستان سیاسي حکومت دی چې وړاندې نه د تګلارې په برخه کې د وزیر اعظم نواز شریف زړورتیا د هند اړخته کولو لپاره هڅې کړې دي. ادارې لیکي د پاکستان او هند مذاکراتو په لړ کې دویم لوی طاقت د پاکستان پوځي مشرتابه ده، چې دا مهال د هیواد دننه د هند مداخلت د تورونو په زیاتولو کې مصروفه ده، او د دې حالاتو نه داسې څرګندېږي چې پوځ د هند او پاکستان د جامع دوړخیزه مذاکراتو تر لاندې د لوی کچې مذاکرات کول نه غواړي. ادارې د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو په برخه کې دریم طاقت د وزیر اعظم نریندر مودي په مشرۍ د هند حکومت یادوي، چې دا سخکاری چې له پاکستان سره د خبرو کولو یا لپام غورځولو په برخه کې د خپل ذهن جوړولو جوګه نه دی. ادارې لیکي ساده خبره ده چې پاکستان دومره لوی دی چې هند یې لپام نشي غورځولی، بلخوا هند دومره لوی دی چې پاکستان جګړه نشي ورسره کولی. ډان لیکي په پاکستان کې لوی سیاسي ګوندونه دا دریس لري چې د هیواد د سیاسي او ټولنیز صلاحیت لپاره له هند سره سوله ضروری ده. بلخوا فرایډی ټایمز مجله لیکي زیاتره خلک دا اندازه لګوي چې په افغانستان کې به د طالبانو د پسرلي سګنی عملیات د تیر کال پرتله زیات سخت وي. د یو راپور له مخې تیر کال په هیواد کې د 12,000 زیاتو عامو وګړو شاوخوا 20,000 امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبلا اوښتې وه. دغسې تیر کال په افغانستان کې طالبانو د نورو کلونو پرتله زیاتره لاسته راوړنې کړې دي. مقاله لیکي داسې هم باور کېده چې طالبان باندې ستي راتلونکي کې د خپلو فعالیتونو زیاتولو هڅه وکړي چې دا شان د افغان حکومت سره د راتلونکو مذاکراتو پر مهال خپل ځواک زیات کړي. مقاله لیکي داسې څرګندېږي چې د طالبانو اندازې بداوي چې څومره یې پسرلني عملیات زیات خونړي وي، نو هم هغه سیبا د کابل سره د معاهدې کولو لپاره د دوی پوزیشن زیات په بهتره توګه خوندي وي. خو د مقالې په خبره د داسې معاهدې لپاره به مهم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو نوعیت وي. فرایډی ټایمز لیکي د تشدد زیاتېدو سره د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابېدای شي. د افغانستان د استخباراتو مشر مسعود اندرابی په دې وروستیو کې تور پورې کړ چې د پاکستان استخباراتي اداره په بشپړه توګه د طالبانو ملاتړ کوي او طالبان په افغانستان کې جګړې کولو او د ځمکې نیولو ته په دوامداره توګه هڅوي. هلته د پاکستان چارواکو بیا دا تورونه په وار وار رد کړي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
پرون د ترکی او ایران ولسمشرانو په انقره کې ملاقات کړی دی او د شام د جګړې او د دوه اړخیزو تعلقاتو په موضوع یې خبرې کړې دي. رجب طیب اردوان او حسن روحانی ویل دواړه هیوادونه په سیمه کې د روانې وینې تویدنې د بندیز غوښتونکي دي. رضوان مراد یې په اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې دا رپورټ لري.
د ترکیه او ایران ولسمشرانو د سیمایزو شخړو په ځنګړي ډول د سوریه او عراق پړه پخپلو کې د همکارۍ په زیاتولو موافقه وکړه. رجب طیب اردوغان او حسن روحانی پرون په انقره کې تر کتنې وروسته خبري اعلانو ته څرګندونې وکړې. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویل
مرزهای کشورها باید ثابت بمانه، تجزیه را ما در هیچ کشوری
دوی دا هیوادونو پولی باید ثابت پاتې شي. د هیڅ هیواد تجزیه نه غواړو. موږ ټول د دې هیوادونو پر ثبات ټینګار کوو. وژنه او جګړه باید ودرېږي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویل سره لدې چې انقره او تهران د سوریه د جګړې پړه مختلف دریزونه لري، خو دواړه په دې صلاح دي چې په سیمه کې روانه وینه تویدنه باید بند شي. ترکیه او ایران د سوریه د جګړې په برخه کې یو بل سره مخالف دریز لري. شیا ایران د سوریه د ولسمشر بشار اسد ملاتړ کوي او ترکیه بیا د اسد پر ضد د جنگیدونکو یاغیانو تر شا ولاړه ده. د ترکیه ولسمشر ویل هیله مند دی چې د انقره او تهران ترمنځ کلنی سوداګري 1.5 میلیارد ډالرو ته پورته شي. دا دواړه هیوادونه اوس مهال په کلنی ډول له یو بل سره د 10 میلیارد ډالرو تجارت لري. د ایران ولسمشر ویل پر تهران د نړیوالو د بندیزونو له پورته کېدو وروسته اوس د ترکیه او ایران ترمنځ د همکاریو لپاره ښه فرصت دی.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان د 100 کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي. دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې دا وخت هم تاسو لپاره یو کلتوري هفتوار خبرونه د باختر استوري لرو. د خبرونه تاسو لپاره هر ونې زمنګا خبريال باز محمد عابد تیاروی راځي چې په غړې وره.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد بدیم او د باختر ستوري و نیز خبرونه کې ستاسي قربایم پنننه خبرونه کې به د علمی او مسلکی کتابونو په تود بازار ریپورت ولرو بیا به د یوې مدني ټولنې له اړخه د جوړې شوې مشایری ریپورت وړاندې کړو او په اخیره کې به د فرهنګیانو محلي سندریز بندر ته تم شو نومړی ریپورت درازو ننګرهار یو لهغه ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمیر کتاب خبرندوی ټولنې پکې په فعالیت بوختې دي خو په دې وروستیو څو کلونو کې خبرندوی ټولنې هڅه کوي چې د پوهنتون د استادانو لخوا لیکل شوي درسي کتابونه خپاره کړي او دا ځکه چې د تخلیقي او هنري کتابونو پرته لې بازار ښه دی نور حال په ریپورت کې درکو د 1300 کلون رایسی په جلال آباد کې خبرندوی ټولونو او کتاب لورونکو د مسلکی او علمی کتابونو خبرولو ته مټی رانغښتي او د ادبی او هنري کتابونو پرتلې د خرڅلاو بازار هم خده په جلال آباد کې د مومند کتاب خبرندوی ټولنی یو تن مسول پزل مولا مومند وای چې تر دې دمه تر 800 انوانو پورې بیلابیل کتابونه خپاره کړي خو په دې وروستیو څو کلونو کې چې د علمی او مسلکی کتابونو خپرولو تم لا تړلې روزګاری خښوي دی
روسي او سوختونو کې منګا تدریسي کتابونو ته ډېر اوریت ورکو فرزه کې دا د ماشینونو ضرورت دی مخکې به دا چپټر په برخه کې راتل چپټرې به وي هغه به ورکې دوم او اوس استادانو خواري وکړه دا کتابونه د چاپ په دغه باندې سنبال کړل او موږ چاپ ورته فرزه کې دا نور عام کتابونه چې دي دا کتابونه بازار کې خرڅلاو نه لري تدریسي کتاب چې دی دا ډېر خو خرڅيږي زمونږ هم یو سو شو د ماشینو هم یو سو شو
په ننګرهار کې ماسلین هم خوشاله دي چې په بازار کې ورته د پهونتون نصابي کتابونه پر لاس ورزی دوتنوی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
سبحان الله د زراعت منځ د سلورم سم محصل دا کتاب چې کومه وخت د کرنیز آفتونو مخنیوي نمي تدریسي کتاب دی چې په رنگا بڼه چاپ دی د زراعت د پونځي محصلینو لپاره ډېر اړین کتاب دی او د هغه د ضرورت مطابق موضوعګان په دې کتاب کې شته دی د دې لپاره موږ راغلو چې دا کتاب ضرورت په اساس واخلو
نوم یې شوکت دی د ننګرهار پوهنتون د حقوقو پونځي د دریم کال محصل یم او څنګه چې موږ ته د ادارې او ډیپلوماسۍ څنګه کې د نړیوال سیاست نه پاره یو مضمون تدریسي کې نو موږ مجبور چې خارجي مطالعه ولرو د خارجي مطالعې لپاره راغلی یم د کتابخانې ته چې یو څه اضافه کتابونه واخلم د نړیوال سیاستونو په اړه او ځینې نور کتابونه ورسره څنګ کې اخلم چې هغه موږ اضافي مطالعې لپاره موږ ته ډېر ضروري دي صرف په هغه چپټر باندې هم څه نه کېږي که نه باید موږ له یو څه نور مطالعه هم ولرو خارجي
شاعر او لیکوال عمران خزان وایي چې لیکوال او شاعر په کتاب پیسې نه ورکوي یوازې ماسلین دي چې د ضرورت په اساس کتابونه په بیا اخلي
ډیر خلک د فیسبوک هم د مطالعې نه ایستلی دي او څوک چې مطالعه کوي هغه ټول په مفته کتابونه روږدي شوي دي بدبختانه چې په کتاب باندې افغانستان کې څوک روپۍ نه ورکوي کوم کتاب چې نن سبا ډیر خرڅیږي هغه تدریسي کتابونه دي یوازې ماسلین مجبور دي چې هغه کتاب واخلي نور بیا جګه ده او دا په دې خاطر چې کوم استاد چې د خبرندې ټولنې ته کتاب ورکوي نو یو ور باندې څه اضافه روپۍ دي چې دا روپۍ به ماته راکړي همدغه وجه ده چې دې روپو د کتاب بیا جګه کړي ده او هر سره ورته لاسرسی نه لري
خو یو شمیر ځوانان چې د مطالعې سره مینه لري بیا د کتابونو لړول قیمت نه شکایت کوي
زمانم ګل محمد زده کمید ولسوالی اوسیدین کې مخکې چې موږ ورته کتابونه مخستو لګرزان مو چې وسره کتابونه بیا کړه دا د کتابونو بیا موږ وکړه لګران شوې دي موږ وختنه دا چې بس دا نرخونه له کنټرول شي
د مطالعه سره زیات علاقه لرم مخکې هم د کتابونو اخستل لګرزان اوس ټول ځانان غواړي چې مطالعه وکړي خو د کتابونو بیا جګه شوې ده
بل خو د ننګرهار د کتاب خبرندوی ټولونو مسولین وایي چې په هیواد کې پر ټولو تخنیکی وسایلو د سنبالو مطبوع نشواله د دوی د دکانونو لوړی کرایي او په بهر کې د کتابونو چاپ د کتاب بیا لوړ کړی ده خو کتون کې په دې باور دي چې کتاب خپرونکو ته په کور دننه د کتاب د چاپ په برخه کې اسانتیا وي ډیری شي لیوي خو به د هیواد ملي اقتصاد په وړه کړی وي او لبلې خوا کتابونو ته د ځوانانو لاسرسي به د هغوی علمی کچا لا پسې لوړه کړي وي د باختر ستوري ګرانو مینوالو د پسرلی پر اتک سره په ننګرهار کې پر ادبی ټولنو سربیره ځنی مدني ټولنې هم مشایری جوړوي. تیرونه د ملي سبات په نوم یوې ټولنې د سولې په نوم یو مشایره په جلال آباد کې جوړه کړې وه چې حالی په ریپورت کې درکوو. دغه مشایری تابعه د ملي سبا ټولنې کړې وه چې په ګڼ شمیر شاعرانو سربیره په کې په لسګونو مدني فعالانو او د یادې ټولنې غړو ګډون کړی و. د ملي سبا ټولنې مشر او د افغانستان د ټاکنو د کمیسون د دارالانشا پخوانی رئیس ضیاءالحق امرخیل د مشاعرې د جوړېدو په حق له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل په دې خاطر یې مشاعره جوړه کړي چې خلکو ته د سولې او امن پیغام ورکړي.
د جلال آباد ښکلي ښار ته راغلی یاسو او دلته زموږ هم فکرانو د ملي ثبات غړو یو مشاعره په لار باندې اچولې ده چې هغې کې ډېر تکړه شاعران، فرهنګیان او همدارنګه لیکوالانو ګډون کړی، ځوانانو او مدني فعالانو، ژورنالیستانو چې هغې کې د صلح پیغام او همدارنګه د یووالي پیغام درلوده.
په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو خپل شعرونه وویل. میرویس انتظار په خپل شعر کې دردمنو ماښامونو ته تسلي ورکوي.
ژوندون پکې ځوړند اور په صد دی ماښامیا، په مونږ باندې د جبر دا کوم حد دی ماښامیا، دا دوړي د نفرت بستا له ذاته څنګه وځي، دا جنگ په دې وطن خو تر ابد دی ماښامیا، بس هسې یو بل په نه خبره باندې وژني، زما په قام کې دغه رواج بد دی ماښامیا.
خالد سنگر په خپل شعر کې د بدمنې او شیبو تر سوري لاندې د امن خوبونه ویني.
کله چې سوله وم او برخه د جګړې نه وم، په ځان ثابت وم لکه ګرد زرې زرې نه وم، تل به مې ځان ته د ضمیر له زاویې نه کتل لکه د بل محتاج د سپینې آینې نه وم، مال رقیب فتح کړې وې د ښکلو سیمې لکه خالد سنگر کې پروت وم بې جذبې نه وم.
زمیر احمد احمدی په خپل شعر کې د مظلومیت په وړاندې د بربریت عمل ته په حقارت کتلی دی.
وم زری 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 اجازه نه و، مزدوری کې د دمی اجازه نه و، څڼورو په ښکارو اعلان کړی د عسکرو د جنازې اجازه نه و.
زیاءالدین متمل په خپل خاوره ورورین حالات په یو نظم کې انځور کړی و چې یو برخه یې دلته را اخلو.
د جنت پسیر هوادی دوزخیان در کی وسیگی، د نفرت ترانی وای دولفت مریدان وجنی، گل کسونه لمبکړه الهم د هوری غلمان وجنی، فلمانزه بن پویگی او فتوی بد مرگ ورکا، د اسلام په نومرا درومی د فرعون د لخر جنی، ستا خایست لولا پکړه د یو سو پیسو د پارا، لبار خو دی وینی ساسی اننگی دی شویس کروٹی او بارود دی پزلفان و شندل کیگی.
سرل دی چه پا ننگرار کسو ادبی طولنی پا پالیت بختی دی چه پا رونیز و غندو سربیر زنگلی غندی او مشایری جوڑوی، خوسکل چه پا سیما پا سرلی را دبر شبه پا ننگرار که بیلا بیلو ادبی او مدنی طولنو هم لوی مشایری جوڑی کلی او شاعرانو په کې خپل شعرونو کې د بدمنۍ او سر ټکولې او د امن پیغامې ورکړې دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، یو شمیر ننګرهار میشتو فرهنګیانو تیرونه د خپل یو فرهنګي ملګري په ویاړ چې د انجینرۍ په برخه کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې ترسره کړي، یو سندریز بندر جوړ کړی وو چې حالی په ریپورت کې درکوو. دا نغمه په جلال آباد ښار کې له یوې حجرې څخه اورېدل کیږي چرته چې یو شمیر ننګرهار میشتي فرهنګیان د خپل یو فرهنګي ملګري د ماسترۍ د سند د ترلاسه کولو په ویاړ ورټول شوي ول. د دغه سندریز بندر تابعیت تناز لیکوال انجینر اباسین بهیر کړی وه. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې خاطر یې د خپل فرهنګي ملګري د فراغت په ویاړ د دوستانو لپاره سندریز بندر جوړ کړی چې نور ځوانان زده کړو ته تشویق کړي.
زمنګ دا ملګری انجینر راحت ګل زرمن په هند کې سړک جوړونه کې ماسټری وکړله او د چې بریالي راستون شوې واته نو د نورو ځوانانو د هڅونې لپاره هم د موسیقي او بندر جوړ کړ ملګری دوستان هم راټول کړ فرهنګي دوستان نو د دې نه پیغام دا دی د دې ناست نه د دې سندریز بندر نه چې نور هغه ځوانان چې لسانس زکړی کړی دی هغه باید ماسټری تلل شي چې ماسټری کړی دا غي ډاکټورا تلل شي هغه چې د دولسم فارغ دی باید لسانس وکړي
انجینر راحت ګل زرمل خوشاله و چې فرهنګي یارانو یې د فراغت په ویړ سندریز بندر جوړ کړی دی
زه د خپل فرهنګي ملګرو ډیره مننه کوم شکریا ادا کوم چې کله دوه کال وړاندې زه په انجینری برخه کې انډیا ته ماسټری تدلم نو دویم دغه سی یو سندریز مخامي باندې لما سره خدای پامانی وکړ او اوس چې دا ورسته د دوه کال نه زه خپل وطن ته د ماسټر ډیګري سره بیرته راستنیږم نو بیا هم زما ملګرو فرهنګي یارانو دا زما ډیګري یو سندریز مخامي سره بیا ون منځله خوشاله يم چې مونږ د سولې په فضا کې دلته راټول شوی او هیوادوالو ته د سولې یو پیغام ورکو
په دغه سندریز بندر کې وتلي محلي سندرغاړي بیدار باچا غزلي سروکي داستان او ټپي وویلې نوموړي مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې پلې هم د فرهنګیانو په منځ کې له دغه سندریز بندر نخوند واخیست
زه ډیر خوشاله یم چې د سادیبانو شاعرانو کې ناست یم او د پروګرامونو دا زه ښه ده چې دوه غزل موري چاربیت موري او پروګرامونو ته چزو حالته نو ټول گنجشکک د زړم ته چاو دیدل
استاد لال پاچا زمون چې دغه سندریز بندر ګډونوالو مشال رادیو سره په خبرو کې وویل لکه لنه چې د پښتو محلي موسیقي کمرنګ شوی ور سره په کلیوالو سیمو کې د بدمنې ټغر هم خپور شوی دی
په خوانی وختونو کې چې دا موسیقي غږیدله نو آلته د خلکو زړونه هم ژوند دی آلته نه جنگ و نه جګړې و نه کرکه و نه بدبینی و خو کله چې په موسیقي باندې بندیز لګیدله او زموږ محلي موسیقي تته شوې ده نو تاسو ګورئ زموږ په ګرانې واد کې د جنگ او د کرکې او د نفرتونو ټغر هم غوړېدلی دی نو که چېرته بیرته زموږ همدغه محلي موسیقي چې زموږ ساتې د کلتور او د فولکلور پېژندنه کوي راژوندی شي زه په دې باوري یم چې زموږ دیرې به راژوندی شي زموږ حجرې به راژوندی شي او د کرکې او د نفرت او د جګړې ځای به مینه او محبت ونیسي
دغه سندریز بندر بیدار باچا د یو شوقي ځوان په ملته په سروکو غزلو لوبو او ټپو تر نیمو شپو وغزولو مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینهوالو د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خا د آباد وسي
Bye.
محبت کی
مجنون پدخ کی پجڑا شو او مست لیلا بم پکم گلشن کی وی
او مد کبر سلام نہ خطا اے اس جڑا دت کی تے واپس کو
خبر نکلا او کلا اخلا پواس میں نن سبا درزی
او سرمال پا محبت کے قربانے گی او شہیدان بیالم نا محبت کی درد پر محبت کی
تصور میں پکوں کا